چې په دې اړه باندې متاسفانه کوم خاص پروګرامونه هر وخت نه دي جوړ شوي، او دا موضوع د جدي پاملرنه هم نه ده شوی. هغه ننګونو لپاره یې عامه پوهاوی تر اوسه ډېر نه ده شوی. یوازې سږ کال تقریبا زرګونه داسې پېښې وې چې خلک آنلاین ځورېدلي ولو، که څه هم په افغانستان کې رسمي شمېرې په دې اړه نه دي خپرې شوې او نه شته، ولهغه زموږ شخصي معلومات دا دي چې ډېری خلکو شخصي معلومات خلاص شوي په انټرنیټ کې ځورېږي. د نجونو ځورونه په انټرنیټ په افغانستان کې تقریبا 90% زیات ده، او تر الیکانو درې برابر په انټرنیټ کې ځورېدو امکانات یې زیات شته. او په دې اړه باندې د افغانستان کوم خاص قانون نه دی جوړ شوی. د افغانستان دغه د سایبري کوډ کوم قانون چې مخکې کلونو کې پاتې و، هغه ډېر مالي درلودي، هغه هم د انټرنیټي ضرورونه په اړه باندې یو عمومي ولو، یعنې داسې خاص مواردو ته اشاره نه وه شوی. ډېر موارد ډېر سم و په دړه په نورو هېوادونو کې ډېر بېلبېل قوانین شته، مثلا د سایبري ضرورونو لپاره، د آنلاین ډیټا غلا کول لپاره، مثلا دغه ته ورته آنلاین جرمونو لکه سپایویر نور ډولونه چې دغه جرمونو ډولونه دي، هغوی لپاره خاص قوانین، حتی جزاوي، حتی موارد شته. په دې اړه ډېر خاص ټیمونه شته، سایبري ټیمونه شته، په هېوادو کې سایبري پولیس ورته وایي فعال دي. نو په ټول نړۍ کې په دې اړه باندې خاص کار شوی ده. حتی په نورو هېوادو کې دا ضرورونه شمېرې وایي، په جاپان کې شاوخوا هر کال 50% نوي ځوانان او نجونې په انټرنیټ کې ځورېږي. په اروپایي اتحادیه کې 80% زیاتې دي. په ایران او چین هېوادو کې دا شمېرې تر بیخي زیاتې دي. افغانستان خو طبعا له دې خوا ډېر عاطفپذیره ده، او ټولنې ذهنیت خو هغه د خلکو د عامه پوهې کچه او تقریبا دغه د خلکو اقتصاد دا ټول پر دې شم تاثیر لري. اما انټرنیټ راتلونکی دا چې دی ورته انټرنیټ ته به ټول خلک لاسرسی لري، او ټول خلک یې په یو ډول نه یو ډول کاروي، او نو دغه عامه پوهاوی په دې اړه سمپو کول، د خپل شخصي معلوماتو ساتل، او په ټوله کې هغه آنلاین خوندیتوب ته پاملرنه تر فزیکي خوندیتوب ممکن ډېر مهمه دي. ځکه فزیکي ډول خلک دومره یو بل ضرر کېدای شي ونه رسوي، ولې ډېری خلک آنلاین دي، له درې ساعته دي تر لس ساعته دي ورځې دي په یو سروي ساعته کې دي په انټرنیټ کې فعال وي. نو دغه د آنلاین خوندیتوب تر ټولو مهم بحث په دې وختو کې. نو په همدې خاطر باندې 2004 کال کې د اروپایي اتحادیې کمیسیون دغه ورځ د فبروري 8مه چې شنبه په همدې خاطر باندې ونوموله، تر کال په دې اړه بیل بیل عنوانونه ورکوي چې د خلکو پام راجذب کړي، او په نړۍ کې بېلابېل کنفرانسونه، غونډې، سیمینارونه جوړېږي تر څو خلک دې ته واستوي چې له انټرنیټ نه خوندي ګټه واخلي، او په ټوله کې انټرنیټ په یو خوندي ځای بدل کړي چې د ټولو لپاره ښه کارونه وړ وي. او د انټرنیټ کې دغه د جرمونو او د دورونو هغه شمېر هغه اخري حد ته راورسوي. نو په ټوله کې دا د دې لپاره دغه ورځ لمانځل کېږي او ماحول لمانځل کېږي.
مننه استاد. که دته راشو چې په 2015 کال کې په لومړي ځل د انټرنیټ ته خوندیتوب ورځ ونمانځل شو، تقریبا نسم ځل دی چې هر کال دغه ورځ نمانځل کېږي. سا کال هم د نړۍ په هیوادونو کې د انټرنیټ ته خوندیتوب په اړه په همدې ورځ بحثونه کېږي. په افغانستان کې چې تاسو له همدغو مسایلو سره سروکار دی، څومره دغې ورځې نمانځنې ته پام شوی، یا په دې اړه په دې مناسبت یا په دې پلمه ځینې بحثونه شوي دي چې خلق سره ډول انټرنیټ په خوندي ډول وکاروي؟
هیواد صاحب سلامونه او نیک هیله تاسو ته، د ازادي رادیو از اوریدونکو ته، تاسو ملمتا. اصلا دغه موضوع چې فعلا په ټوله نړۍ کې لمنځل کیږي دا ډیره جدي موضوع ده، خو متاسفانه دغه موضوع ته په افغانستان کې دومره پاملرنه نه ده شوې. البته زه به دا وایم چې د خوندي انټرنیټ ورځ چې په نور نړۍ کې، یعنی په ډېر داسې مواردو سره لمانځل کېږي چې هغوی ټول هغه ملي اړخ ته ډېر ګوري، او هغه شیان چې په هغې کې څنګه انټرنیټ موږ خوندي استفاده کو، د ښځو ځورونه د انټرنیټ په اړه همدا رقم ته، هغه ډېر ملي مسایل چې د انټرنیټ نه منځته راځي دغه ټول په کې یادول کېږي، او دغه ټولو ته په کې کار مطلب ټولو ته په کې هغه جدي نقطې په کې کتل کېږي. متاسفانه په افغانستان کې د تیر سال د پاره زما په خیال 2019 چې دا هم د مخابراتو وزارت سره دوی مستقیماً په روابط کې وو، چې هغه وخت زما په خیال وزیر د مخابراتو شهزاد اریوبی وو، او زه هم هغه مهال په مخابراتو وزارت کې وم. خو دغه موضوع دوی د مخابرات وزارت سره باقاعده په ټوله نړۍ کې 209 ملکونو د مخابرات وزارتونو سره ترمنځ دا شریکیږي او بیا په هغې باندې غږیږي او کار پرې کوي. نو یو دفعه په هغه وخت کې د مخابرات وزارت د دوی سره مستقیما کار کړی و چې په هغې کې د خپله د وزارت د عمر زنان یا د ښځو د چارو وزارت هغه هم شامل و، هغوی پکې هم خپله ونډه اخیستلې وه. همدا رقم ته د وزارت تحصیلات عالی، وزارت معرف، د دین هم پکې کسان شامل و، هغوی پکې خپله هم ونډه اخیستلې وه. او په ډیرو مواردو پکې بحث شو چې څنګه ماشومانو ته مونږ انټرنیټ ورکو، څنګه خلک انټرنیټ ته لاسرسی آسان په ډیره اسانه توګه پیدا کړي. خو تر اوسه پورې د هغې نه بعد په دې موضوع باندې نه په افغانستان کې بحث شوی، نه ورته څوک پاملرنه کوي، او همدا رقم ته نه هم په دې اړه کوم جدي اقدامات شوي دي چې څنګه خلک انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړي. البته دا چې د دې سره سره ستونزه په افغانستان کې نور هم زیاته شوې. که تاسو وګورئ د انټرنیټ نرخونه هم جګ شوي، او خپل مخابرات وزارت هم مستقیما د پاکستان سره، د نورو ممالکو سره د انټرنیټ په بیه باندې خبرې کوي، چې دغه یو ډېر لویه ستونزه ده. نو دغه د سیفر انټرنیټ دی نه یوازې په دې باندې فوکس کوي یا فکر کوي چې څنګه تاسو انټرنیټ محفوظ وکاروئ، بلکې په دې باندې هم فکر او فوکس کوي چې څنګه تاسو انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړئ، او خاص کر بیا ځوانه طبقه چې کې انجونې او هلکان او ټول شامل دي.
مننه. سهار صاحب تاسو هم وویل او استاد هم وویل چې دې مسلې ته ډېر پام نه کېږي چې انټرنیټ په خوندي ډول وکارول شي. عوامل یې څه دي؟ یعنی عامه پوهاوی نشته که نه هم خلک ډېره توجه خپله نه کوي، نه غواړي چې مثال ډېر په دې اړه فکر وکړي چې انټرنیټ څه ډول باید وکاروم.
افغانستان کې زما په نظر ټول نړۍ کې دا خبره مهمه ده چې هر څوک چې یو نوي برخې ته راځي، انټرنیټ بېخي اوس یو صنعت ده، یو بېله نړۍ ده، چې آنلاین نړۍ مجازي نړۍ ده. نو خلک چې دې ته راځي باید په اړه ځان پوه کړي. هر څه ځان ته بېل اصول قوانین لري، ځان ته خپل هغه اړتیاوې او ضرورتونه لري. نو انټرنیټ اوس بېخي زموږ د ژوند یو لویه برخه ګرځېدلې ده. یعنی موږ هره ورځ په اوسه ډول له 3 ساعته تر 10 ساعته آنلاین وخت تېروو، راکړه ورکړه، خلکو سره خبرې، اړیکې، حتی تجارتونه، حتی سیاسي اړیکې، حتی دولتونه. دا اوس یعنی بېخي یو ډول یې د آنلاین حکومتداري شوی ده، یعنی خدمات آنلاین وړاندې کوي. نو په دې خاطر باندې طبعا ننګونې او فرصتونه دواړه لري. زما په نظر دا به له 3 نقطو ورته راسم. لومړۍ خبره د خلکو ده. هر څوک چې زما په نظر که ډیرکټ موبایل اخلي، که انټرنیټ کاروي، که کمپیوټر اخلي، که ټابلیټ اخلي، نو په کارونې کې ځان پوه کړي. ځکه زده نه کړي ممکن صحیح ونه کاروي، یا ممکن د کلونو لپاره یې ناسم وکاروي، یو ډول د ځان په ضرر وکاروي. دا درې سره نقطې سره. دومه خبره د دولت ده. دولت په ټوله کې افغانستان کې باید تر هغه وخته انټرنیټ شروع کېدو یا په پراخ کچه خلکو ته وړاندې کېدو باید بېلابېل قوانین ورته جوړ کړي وای. شل کاله ډېر نور فرصت وو. درې برخې کې باید په هر ستونزه باندې بېلبېل بحث وو. او دا اوس تقریبا تر کورنۍ تاوتریخوالي د انټرنیټ تاوتریخوالي په افغانستان کې لویه ستونزه ده. په زرګونو حتی کېدي زما شخصي ده سلګونو دغسې کورنۍ ستونزې وي چې لامل یې انټرنیټ وي، انټرنیټ ناسمه کارونه دي، یا د شخصي معلوماتو لیک کېدل وي، یا د عکسونو خپرېدل وي، یا د ویډیو خپرېدل وي. نو دا کېدی چې هغه کسان دا نه غواړي، اما خو نه پوسوي او دا یو ډول تهون کړی وي. او انټرنیټ کې څه راځي، کله یو څه خپاره شي، کله یو څه وشي، بېرته یې له منځه وړل یا بېرته خبره پټول ډېر یعنی مشکله ده، حتی ډېری وخت ناممکنه ده. نو زما په نظر په دې برخه کې باید بېلابېل قوانین جوړ شوی. په نورو هېوادو کې د آنلاین خوندیتوب، د انټرنیټ دورونی، د انټرنیټ غلاو، د کمپیوټر هاکینګ او د ډیټا غلا کولو د بېلابېل قوانین جوړ شوي دي. او حتی دا اوس تاسو وګورئ چې موږ دغه نور قوانین تر دومره مخکې ګناه یعنی ورځنی ژوند کې دومره کېدای چې ونه کاروو، اما انټرنیټي قوانینو ستونزو جرمونو سره مخ هر ورځ مخکې هر دقیقه مخکې. بل خبر ده چې انټرنیټ ته ټول نړۍ هغه لاسرسی تقریبا یو شان ده. کوم سافټویر په افغانستان کې زه کاروم هغه امریکایان کاروي، کوم سافټویر زه کاروم هغه کاناډایان کاروي، کوم لیپټاپ زه کاروم هغه په امریکا او کاناډا کې کاروي. یعنی دا یو څه نړۍ ده چې ټول خلک په یو ډول کارونه ترې کوي، مثلا لاسرسی ورته. نو هغه ټیکنالوژي بهتره دا چې موږ د ټول نړۍ سره یو ډول ځان اپډیټ وساتو، ځان له وسر په لیول کې وساتو، هغوی سره ځان په هماغه حد کې وساتو چې هغه هم دي. لکه دغه کې موږ ساده کفات شو، موږ د هغوی لپاره یو ډول پسب خام مواد یو، موږ یا له منځه کې څو یا پکې داسې کېږو چې هغې د ګټې وسیله به یو. نو په همدې خاطر باندې باید دا اوس تاسو وګورئ، په افغانستان کې ممکن له ځینو برخو نه دومره عواید نه وي، خو مقصد د افغانستان نه زه تر کومه خبر یم، په زرګونو پاڼې دي، په زرګونو آنلاین ویبسایټونه دي، د اعلانات کوي او ګټې ټولو ګوګل ته ځي. نو دا عواید د افغانستان دولت ته نه ځي. د افغانستان دولت که دا قوانین جوړ کړي وای، د میاشتې به په میلیونونو میلیونونو ډالر له همدې لارې عواید راټولولو. تاسو وګورئ د افغانستان کې انټرنټ بانکونه پیسې مصرف کوي، خو دا اکثریت کېږي چې مثلا په فیسبوک او نورو رسنیو کې خلک سپانسر کوي. دا ګټې ټولې مستقیم امریکا او نورو هیوادونو ته ځي، ځکه دولت قوانین نه لري نو تاسو نه ګټې نه لاسته ورکړي. نو زما په نظر دا عواید کېدای شي د اوسني عوایدو د مخابراتو برخه کې دوی ته لوړ عایداتي منبع وي که دوی دا قوانین او دا جوړ کړي وای. یو ترېمه د خلکو هغه کمه ګټه اخیستنه به یو ډول مروج شوی وای، دولت لخوا به یې فشار وي او اړتیا وله. بل خبر دا چې موږ ټولنه یو ستونزه لري، یعنی یو لږ وروسته دا ټولنه ده دغه ستونزه ته پاملرنه نه کېږي. عامو باسو کې په ناستو کې په میټنګو کې په دې کې ډېر بحث کېږي. نو ته باندې د خلکو یو ډول د فکر کړی دا دومره مهمه موضوع نه ده. په داسې حال کې چې زموږ د هر دقیقې او د هر ساعت موضوع ده، باید هر څوک ځان پوه کړي. او بله خبر دا چې اوسنی نسل زموږ نسل ده چې څوک د انټرنیټ یا د شپږ میاشتې کلن دي یا د دې نه کم عمر کې دي، دې ته د انټرنیټ نسل وایي. نو زموږ تاسې پلرونه او زموږ میندې چې هغې د انټرنیټ نسل نه دي، نو هغوی زموږ په اړتیا هم نه پوهېږي او زموږ پر راکړه ورکړه او کړنو هم نه پوهېږي. مثلا ډېری افغان کورنۍ دوی نه پوهېږي ځي ماشومان آنلاین څه کوي. نو کله چې د هغې پاملرنه نه وي، نو تبن ستونزې را پیدا کېږي. په اروپا کې اوس داسې ده چې په کال کې دوه ځلې د میندې او پلرونه مکتبو ته راغوښتل کېږي. دې ته ویل کېږي چې دغه تاسې په کور کې د ماشوم چې انټرنیټ کاروي، تاسې دغه پاملرنه وکړي، تاسې د هغې وڅاریه. مثلا دغسې ورته هلته سیمینارونه دي، غونډې دي، هلته پوهاوی ده، ټلویزیون خپرونې دي، کارتونونه دي. نو دا ډېر بحثونه کېږي تر څو میندې پلرونه د انټرنیټ او دغه ننګونو سره پوه شي. ما مخکې یادونه وکړه، ډېری هېوادو کې حتی دغه ماشومان، حتی نوي ځوانان ډېری پکېر به نجونې په دغسې انټرنیټي دورونو کې داسې دورېږي چې د ژوند تر پایه حتی بیا عادي حالت ته راګرځېدل ډېر ستونزمن وي. د دې ناوړه ویډیو، شخصي ویډیوګان، شخصي عکسونه، حتی ډېرې د مختلف پدیلې چې هغه بیا وروسته دوی ټول ژوند ترې کوي، یا یې د دې مالي معلومات یا د دوی مثلا شخصي معلومات یا د دوی اړیکې دا خپرېږي. نو دا بیا د دوی پر شخصي ژوند، پر کار، پر مهارت، پر مسلک، پر ټول تاثیر لري. نو زما منظور دا ده چې دغه ټول درې سره اړخونه باید همزمانه کار سره وکړي تر څو په افغانستان کې د انټرنیټ یو خوندي محیط رامنځته شي. دا اوس تر کومه حاله پورې زه پوهېږم او دوستان پوهېږي، په دې وخت تخنیکي کار کوي، په افغانستان کې د انټرنیټ کې د ځورونې شمېر 20% ده. تاسو وګورئ نجونې هر وخت ځورېږي او پر مختلفو بانو ځورېږي. نو زموږ د ټولنې نیمه برخه مېرمنې دي، نجونې دي، دوی باید په انټرنیټ کې مسایونه ډول باندې لاسرسی ولري، ویډ وکاروي. نو موږ باید دې لپاره یو آرام خوندي محیط جوړ کړو، ماشومان ته محیط آرام او محیط جوړ کړو. نو په دې خاطر باندې زما په نظر دغه اوس هم ناوخته نه ده، خو که دغسې په دې درو برخو باندې کار ونه کړو نو موږ ډېر زر یوازې مس انټرنیټ هغه بازار هم نام نه پر څنګ کې زموږ د نورو لپاره یو ډول خام مواد یو، بس هغې به یوازې زموږ له معلوماتو له دې نه ګټه اخلي. زه ورسره دې بحث کوم د افغانستان دغه شخصي معلوماتي سیستمونه څومره خوندي دي. نو په دغه اوس وخت کې ما په نظر دغه اوس هم اړتیا ده چې په دغه درو سره بحث وشي تر څو د افغانستان دغه انټرنیټي محیط یا انټرنیټي چاپېریال خوندي شي.
ډېره مننه استاد. که د افغانستان د انټرنیټ د سرور په اړه خبرې وکړو، یا په عامه اصطلاح که ووایو هغه مرکز یا سیستم چې انټرنیټ خلکو ته ویشي، دا چیرې دی او څومره خوندي دی؟ یعنی خلک، یعنی دا اطمینان درلودلی شي یا باور کولی شي چې دوی له چا سره کومې خبرې کوي د ټولنیزو شبکو له لارې، دا خو بل چیرې نه څارل کېږي؟
د افغانستان د انټرنیټ په هکله زه به دا ووایم چې که تاسو وګورئ زموږ د افغانستان انټرنیټ دوه اړخو یا د دوه ممالکو څخه افغانستان ته انټرنیټ راغلی، چې یو پاکستان دی او بل ورسره تاجکستان دی. او بعضې کمپنیانو د ایټالیې د راوټ یا د ایټالیې د لارې هم افغانستان ته انټرنیټ راوستلی چې هغه شخصي کمپنیانې دي افغان ټلیکام سره یو ځای بعضې شخصي کمپنیانې دي چې هغوی هغه انټرنیټ استعمالوي خو ډېری یې د پاکستان پی ټی سی ایل استعمال کېږي. بیا دغه د افغانستان پی ټی سی ایل استعمال په افغانستان کې د مخابراتو وزارت سره او ورسره افغان ټلیکام سره مستقیما وصل دی. دغه انټرنیټ چې افغانستان ته ورکول کیږي دغه فلټرډ انټرنیټ دی. فلټرډ انټرنیټ معنا دا چې څه شی دلته کتل کیږي باقاعده هغه د پاکستان د طرفه سرچ کیږي هم کتل کیږي هم. او بیا دغه انټرنیټ زمونږ مهمو وزارتونو سره مهمو ارګانونو سره چې هغه کې موږ د پاسپورټ ریاست شامل دی همدا رقم ته الکترونیکي تذکرې دي دغه ټول شامل دي. که ستاسو پام مو په تیرو دوه اونیو کې د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار راځي او د په حیث د وزیر یا په حیث د یو بل دولتي ارګان نمائنده مستقیم اندازي اترا سره خبرې کوي نو دغه یو خاص معنا لري چې په هغوی کې دوی خاص کرده غواړي چې په افغانستان کې داخل یعنی اوس فکر وکړي چې 50% دوی ته معلومات تم دي انټرنیټ تلاسه حاصلې کی نو کچیر دوی مستقیما مداخله وکړي دوی ته ډېر معلومات لاسته ورسي. او بل مخابرات وزارت کې زمنګا ملي ډیټا سنټر موجود دی. ملي ډیټا سنټر کې د افغانستان ټول دولتي ویب سایټونه ورسره پاغې کې ټول د دولت څومره ایمیلونه دي هغه او حتی د امنیتی ملی حتی د شورای امنیتی ملی ریاست جمهوری هغه کې ډېر مهم اسنادونه دي چې ما پکې خپل کار کړی موږ ډېر شیان مورته جوړ کړی وو دغه ټولو ته اوس یعنی بدبختانه دوی مستقیم لاسرسی لري نو دا خو هغه د ملی موضوع شو. پاتې شو د عامو خلکو د عامو وګړو نو که دوی چیرته ټارګیټ کوي هغه ډیټا په حساب باندې چې دوی ته لاسته ورسي نو دوی ته ډېر داسې شیان معلومی کی او ډېر داسې شیان دي چې دوی ورسره فیلان په لټه کې دي او ډېر پسانې پیدا کولی شي. او زه فکر کوم دا د خوندیتوب کچه خو بیخي نشته ځکه چې هم مرکزی انټرنیټ یا مرکزی اداره د دوی په لاس کې ده ورسره چې کوم انټرنیټ د پاکستان نه راځي هغه هم د دوی په لاس کې دی نو هیڅ نه وه کوم د خوندیتوب هغه ځای نه لیدل کیږي چې د افغانستان د خلکو مخابراتي سکتور دی باید کنټرول وسیږي یا سیکیور وسیږي هیڅ نه وه کوم داسې شی نشته. مخکې سهار صاحب یو خبرې ته اشاره وکړه د پالیسي او دی ګورئ په هر ځای کې چې انټرنیټ استفاده کیږي په هر ملک کې چې انټرنیټ استفاده کیږي د هغې دولت اولا د قانون په فکر کې وي چې دغه سہولت یا دغه سیستم چې په یو ملک کې سیمه استفاده کیږي باید څه قانون دې ته وجود ولري. په افغانستان کې په 2018 کې اول ځل د پاره د افغانستان په تاریخ کې د سایبر سیکیورټي یا د انټرنیټ قانون پاس شو چې رئیس جمهور امضا کو او باقاعده هغه د افغانستان په اساسي قانون کې شامل شو. نو سوال دا دی دغه ملا صاحبان چې راغلي دي اول خو دوی د انټرنیټ په الف او بې نه پوهیږي دویم دا دی چې دوی د انټرنیټ د قوانینو نه خبر نه دي ترڅو تاسو سره د انټرنیټ کارپوه نه وي ترڅو تاسو سره داسې کسان نه وي چې هغې د انټرنیټ په بخش کې کار کړی وي بیا په پالیسي پروسیس پروسیجر باندې پوه نه وي چې څنګه یو پالیسي جوړیږي پالیسي د کوم ځای نه راځي کمو نړیوالو سټنډرډونو ته باید وکتل شي یو پالیسی باید جوړ شي بیا دغه نه پروسیس څنګه جوړیږي بیا دغه نه پروسیجر څنګه جوړیږي او بیا باقاعده هغه قانون ته څنګه بدلیږي. دغه نفر که تاسو سره نه وي هیڅ امکان نه لري چې تاسو د یو شي قانون جوړ کړئ. وخت چې قانون جوړ نه شو نو تاسو د استعمال په خوندیتوب هم نه پوهیږي چې خلکو ته هغه انټرنیټ څنګه خوندي ورکوي او څنګه ډیر ورکوي یا څنګه ښه ورکوي چې دا منسره نشي ستاسو سیستم خرابېږي او دا باعث دی کیږي لکه اوس چې فعلاً په افغانستان کې دغه سیستم روان دی چې په یو ځای کې انټرنیټ تیز کار کوي په بل ځای کې سلو کار کوي په بل ځای کې بیخي حتی د موبایل عادي نتورک نشته دی. نو دغه ټول ستونزې د دغه یو قانون یا د دغه یو سیستم سره تړلې دي چې دا مسؤلیت ټول د مخابراتو وزارت کېږي. بدبختانه دې باندې مخکې هم چا دومره غور نه کاو کار ورته نه شوی خو اوس بیخي خبره ورسره خرابه ده او دا شی همدغسې په ځای پاتې دی. نو خوندیتوب بیخي نشته خوب هغه فکر په دې کې زه هیڅ نه وینم او زه هیڅ نه ګورم چې په افغانستان کې دې څوک د انټرنیټ ته لارې خوندي وي. حتی تر دې پورې د جمهوریت په دوره کې کم کسانو کمو کارکوونکو چې په فیسبوک کې پوسټونه کوو د پاکستان یا د نورو ممالکو په خلاف، تاسو به لیدلی چې هغه د پاکستان د طرفه، د پاکستان د امنیت د طرفه مستقیمن هغوی ټارګیټ کېدل، مستقیمن هغوی څارل کېدل، څوک دي، څه کار کوي، چیرې وظیفه ده، داسې ډېرې ستونزې ورسره مخ ته راځي.
سهار صاحب، تاسو د استاد خبرې واورېدې. کله چې وضعیت دغه ډول وي او د انټرنیټ د خوندیتوب مسله په دغه حد کې وي، ولې خلکو ته په دې اړه ډېر معلومات نه دي ورکړل شوي چې دوی هغه انټرنیټ چې کاروي هغه دغسې یوه فضا لري چې هر څه د دوی له موبایله، د دوی له کمپیوټره، د دوی له ژونده ایستلی شي او خورولی شي؟
افغانستان دا اوس تقریبا تر 30 GB پر سیکنډ زیات انټرنیټ گاونډي ټول هیوادونه تقریبا دا واردوي. تقریبا د دې نه تقریبا 30 GB انټرنیټ فکر کوم د پاکستان له لارې داسې سمندر کیبل تر وصل په ټول نړۍ کې د غټ کیبلونه چې سبمرین کیبلونه دي هغه په سمندرو کې کښتوي دي. نو اصلي انټرنیټ په سمندرو کې ته ویل پاکستان ته راغلی، له پاکستان مې په دوهم بلاس موږ راخستی ده. نو زموږ هغه د معلوماتو کنټرول یو ډول دغه د پاکستان په لاس کې ده، لکه په 0 هغه کنټرول چیک ده هغه د دې په لاس کې ده او هغه انکرپټډ نه ده، یعنې موږ مستقیم د خلاص رسی نه لور سمندر کې ولته. اما دغه نور انټرنیټ نور هیوادو سره کښته وي د په کومه تر باندې پورې باور کېدی شي. دومه خبره زه یو شی اضافه کوم، افغانستان کې یو خو د انټرنیټ موضوع ده، دوم د مخابراتي شبکو موضوع ده. په افغانستان کې دا اوس تقریبا 2 میلیونه خلک د موبایل خدماتو نه ګټه اخلي، خبرې کوي، میسج کوي. نو دا سیستم دا ډول ده چې موږ چې هر خبرې کوو له بل چا سره، د موږ تقریبا 40 GB دا معلومات او دغه کس معلومات دا ټول مخابراتي شبکې کې ذخیره کېږي. مثلا زه تاسو زنګ وامه، زما شمېره، زما موقعیت، زما ادرس، زما ټایم، زما تاریخ، زما یعنی هغه مشخصات دي چې تاسو مشخصات دا ټول په مخابراتي شبکې کې ذخیره کېږي. نو دا معلومات دي ټول وخت لپاره مخابراتي شبکې کې پاتې کېږي او ډېر وخت دا خبرې ثبتېږي. او کله چې ته مثلا ټارګټ کس وي یا مثلا داسې کس وي چې هغه باید وڅارل کې، دغه خبرې ټولې خبرې څارل کېدای شي. دومه خبر دا چې کله دغه مخابراتي شبکو کې سرورونه دي، تاسو غواړئ یو څه خبر راوباسي، نو هم دغه غږ ورکوي په غږ باندې سرچ کیږي. مثلا زه پر کزان ما غږ څوک ورکوي، زما سیستمرم د کوم شمیر له کوم موبایل خبرې کړي دا ټول راځل کیږي. دومه خبر هم دا چې دا وګورئ، یعنی وګورئ سرچ کوي یا وګورئ وګورئ انکوایری کوي، کله تاسو کوم کلمه ورکوي دغه کلمې په اړه خبرې کړي وي دا ټول راځل کیږي. مثلا څوک مخکې د پاکستان ملي امنیت مشاور غلې وو، که څوک مثلا په جاره خبرې کړي وي تاسو دغه نمبر کې هر چا په افغانستان کې لارې شمیرې خبرې کړي وي دا ټول دا خبر راځل کیږي. نو دا معلومات مخابراتي شبکو په فاقد ته ویلو چې جمهوریت وخت کې دی لوی تر عمر کې فکر کوم د قاضي کوزات امر به درسل به یو څه خبر راځل. اما اوس هغه قوانین پر ځای باندې نه دي، تر کومه ځخه خبرې د کورنۍ چارو وزارت یو ریاست ملي امنیت یو ریاست فکر کوم یو بل ریاست دا مستقیما دغه سیستمو ته لاسرسی لري او کوم شمیره ته تور کې د مشخصات معلومات راځل دي. او که غواړئ یو څه خبرې اوس یا پر اترنګ کې تاسو کې ذخیره کړی دا نو کولای شي. نو دغه ډول باندې دغه دی 2 میلیونه خلک چې ورځنی ځوان کې خبرې کوي په ټلیفون لري، مسیجونه کوي، متاسفانه د خوندیتوب هم نشته. چې ما څوک مخکې په دې اړه باندې یو پاس ولو تاسو راډیو کې، نو په دې اړه باندې د انټرنیټ موضوع معاید د افغانستان دغه مخابرات وزارت کې چې کوم دغه ډیټا چین پوینټ د فکر کوم په کې دغه ټولې آیسن انټرنیټ تر دې کوي لامدې لارې هم پېښر کېدای شي، یعنې د کوم ډیټا لیږي. مثلا په 2000 فکر کوم د 2014 کال کې یو چاته د ایمیل لارې اختار وکړل چې ورسره څنګه دا وکړل، نو دا په یو نت کې پی نه دا ایمیل کړی وو او یو لږ سکیورټی کنټرول لري وکړل څو راخص پیدا شنو. نو ته فکر وکړه چې یو څوک ایمیل یو بل کس اختار کړی دا ناغه کس ډیر اسانه د لیست تار ورسته پیدا کړي چې څوک ته کوم آی پی نه ایمیل کړی، کوم ځای نه ایمیل کړی، کوم موبایل ایمیل کړی، کوم آی پی نمبر ایمیل کړی دا نو کې شمیرم بدل کړی وي دا کار ممکن نه ده. نظم په نظر په افغانستان کې د انټرنیټ خوندیتوب اوس لپاره نشته. زه غواړم خپل یو ډول د خبره هیڅوک پټ نه کی مونته هڅه دی وکړي د خپل انټرنیټ کارونه دي په یو ډول نه یو ډول د څه کی دي خدای مکه پراتنی کې ټارګټونه ګرځي یا راتلونکي دورونه ګرځي د دې لپاره لیوال د لارې چارې ته اما په ټوله کې خوندیتوب موضوع په اوس وخت په افغانستان کې د قوانین په دې ډول دي، یعنی واک چار لدس که څنګه سر دي چې په انټرنیټ او ټکنالوژي مو دغه اوس وخت په تحدیدونو ستونزو باندې تر ډېره نه پوهېږي، او ډېر هغه مسلکي کسان هغه له خپلو دندو ایستل یا ولاړو یا یې پسې واخیستل، نو ته بند دغسې زموږ اوس ډیټا او هر څه یو ډول په ډاک پرته ده. مثال ته به ساده مثال درکړم، د افغانستان پر ټولو دولتي امنیتي اداراتو کې دغه کومې ډیټا وسمي، لکه د ملي اردو د بلی پلوسو د امنیتو د پاسپورټ ریاست کې د میلیونو خلکو ډیټا والا، دا ډېره مهمه شخصي او محرمه ډیټا ده. په نوري واتو کې تاسو وګورئ د بانک لپاره پنځه لیول سکیورټي ده، یعنی پنځه سکیورټي فایروال ورته شته. په افغانستان کې د دوو دولتي ادارو ډیټا خوندیتوب لپاره درې لیول نه شته، یعنی څوک مستقیم ورته سرور ته کېنستی شي او که څوک غواړي راکټ کولای شي. او تاسو پوهیږئ چې مثلا د دوو لکو درو لکو د یو میلیون خلکو بایومیټریک ډیټا په یو فلش کې کېدای شي. بایومیټریک یو کوډ ده، نو دا کوډ څومره وزن لري؟ خو یو شل بایټ به وزن لري. دا یو میلیون خلکو ډیټا هم ترخلي په یو فلش کې، په یو جی بی، په دوه جی بی، په درې جی بی ډیوایس کې دا کاپي کولای شي یا انټرنیټ کې لیږلای شي. نو دا چې بل ډول سافټویرونه چې هغه ته بکډور سافټویرونه وایي چې تاسو سیستم کې انسټال شي یا نسي، چې هغه ډیټا خپله یو مشخص هدف ته چې هغه د نړۍ پر هر څه کې ته ولېږي، یعنی تغیرات کې راوړل دي سیستم کې یا بدل کړي یا یو ډول په دې سیستم کې سره ډیټا کې یو کاپي الته ولېږي. نو په دې ډول باندې ما شخصي له تخنیکي اړخ البته باندې راغونه بیل دي د اوس وخت کې د افغانستان پر یو سیستم د باور نه کوم درلود، یو نه څه شواهد چې سړی باور باندې وکړي، نه د انټرنیټ باندې، نه په مخابراتي شبکو باندې، نه په دغه ملي سیستمونو چې شپږ ولر جهدي. مثال د افغانستان د سایه ملي اداره ده، په دې کې تقریبا نه دېرش میلیونه افغانانو ټول تذکرې ډیجیټل شوي دي، ځکه پخوانۍ تذکرې ټولې ډیجیټلي شوې دلته ثبت دي. نو تاسو کې د الکترونیکي تذکرې اخلي یوازې تاسو بایومیټریک د ناخلي نور ستاسو د کور د پلار د نیکه تذکرې ټول ولر دي سرور کې ستاسو. نو څه فکر وکړئ چې د سایه ملي اداره اوس افغاني یعنی مې کارمندان نه شته، یا هغه افغاني کارمندان به پر دې وي، هغه هغه مسایل اوس په نظر کې نه نیول کیږي. نو درې لیول سکیورټي چې یو ملي ډیټا ونه لري، نو دغه خوندیتوب ته تر پوښتنې لاندې ده. په نور نړۍ کې دا تقریبا هڅه ته وګوري د ګوګل تجاري خلکو ډیټا مثلا ذخیره کوي، د ویب سایټونه هغه شپږ کول لیول سکیورټي لري، یعنی هیڅوک نه کولای چې له دوم لیول یې نیو دي. یوازې خاص ټیم ده چې دایمن هلته کار کوي او په ډېر خاصو تعهداتو باندې کار کوي، هغه یوازې په یو ډېر دوه مسته درې مسته دغه مسته ډیټا لاسرسی لري. اما ورستی لیول ډیټا ته هڅه باور دي ګوګل رئیس ممکن لاسرسی ونه لري چې زه ایمیل چاته کوم. اما افغانستان کې دا موضوع ملي ستونزه ده، او دا ستونزه یو شخصي نه ده، تقریبا نیوز چې دولس میلیونه خلک انټرنیټ کاروي، دولس میلیونه خلک چې موبایل خدمات کاروي، او دغه د میلیونو افغانانو ډیټا بیس مثلا پر مرکزی ځای کې پرته ده، په پاسپورټ کې پرته ده، په ملي دفاع وزارت کې ملي امنیت کې بدی پرته ده. نو دا زموږ یوازې ملي امنیت اوس هم دغه ډیټا ده متاسفانه اوس دغه یو وضعیت سره مخ ده.
استاد کله چې د سهار څخه خبره هر څه په ډاک پراته وي او انټرنیټ خوندي نه وي، نو په دغه سي وضعیت کې ځوانان ته څه کول پکار دي چې له دغه مسایلو له انټرنیټ سره څه ډول چلند وکړي؟
زه خو به دا وایم چې د افغانستان د ځوانانو خو بیا په دې حالات کې د خدای عمل شي د ټولو نه بهتره لاره بیا دا ده، په داسې وضعیت کې ضرورت نه وي انټرنیټ دی یا سوشل میډیا دی استعمال نشي، اولی نه خلاره د ټولو دا ده په دې وضعیت کې. په دې خاطر چې دلته ټول شیان دا اوس څنګه چې سهار څه ویلې ټول د هغوی په لاس کې دي، ټول د ګاونډي هیوادونو په لاس کې دي، ټول د نورو خلکو په لاس کې دي، خلاره دا ده چې استعمال نشي. بیا که چیرته څوک استعمالوي نو د دې لپاره موږ وی پی این لرو، ورچوال پرایویټ نتورک ورته وایي. وی پی این عموما د دې په خاطر استعمالیږي چې کله یو نفر انټرنیټ استفاده کوي نو د دې په خاطر چې د دې معلومات یا آی پی کله هم چې یو څوک انټرنیټ استفاده کوي هغه آی پی د مخابراتو وزارت یا همدا رقم ته هغه لا انفورسمنت ادارې یا داسې زه درته وایم چې هغه ادارې چې د پولیس یا امنیت یا وزارت داخله یا نور مربوط کیږي هغه کې هو غواړي د دې معلومات یا د دې د چیرلو لپاره کار وکړي هغه پیدا کولای شي. نو بیا په داسې حالات کې پډیرو ملکونو کې پډیرو ځینو کې حتی زه خپل چلی رساته وی پی این استفاده کوم،
د دې سره سره د وی پی این چې استفاده کوي یو خو غټ خواله پکې ده چې تاسو آی پی پټیږي. کله مو چې آی پی پټ شو نو څوک نشي کولی چې تاسو پیدا کی. که پیدا مو هم کی نو هغه به تقریبا داسې وایي چې د سل نیټورکونو نه یا د سل کمپیوټرونه تیریږي بیا به ستاسو کمپیوټر ته راځي او ډیر په سختۍ به تاسو پیدا کوي. نو یو دا د ټولو نه ښه لاره ده. او بیا په افغانستان کې څوک دغه وی پی این سیستم استفاده کول غواړي نو ډېر زیات ویب سایټونه شته، ډېرې داسې کمپنیانې شته چې هغه مفت سرویس ورکوي د وی پی این. لکه د ټولو بهترین سیستم د وی پی این دپاره موږ سره د یو کمپنی ده د اوربوت په نامه باندې، همدا رقم ته موږ سره داسې نورې کمپنیانې دي چې هغوی فری سرویس د وی پی این ورکوي. او د هغوی هدف هم همدا دی چې تاسو انټرنیټ ډېر خوندي وکاروئ. بل موضوع د ښه انټرنیټ استعمال یا د ښه امنیت لپاره، نن سبا که تاسو لیدلی وي عموما تاسو په ګوګل کې یو شی سرچ کوئ، یو شی ولټوئ، نو بیا تاسو ته دا مغه شي هغه اشتهارات په فیسبوک هم راځي، په یوټیوب کې هم راځي، په نورو ځایونو کې هم راځي. دغه موضوع بیا د کوکی سره تړلې ده چې کوکیز موږ عموما په لنډ عامیانه ژبه کې به زه درته وایم چې ستاسو د پلټنې یا ستاسو هغه هیستري یا ستاسو هغه تاریخچه ده چې تاسو په انټرنیټ کې کوم شی سرچ کړئ. نو بیا د دې دپاره چې زمونږ د پلټنې سیستم هم خوندي وي، زمونږ ریکارډ هم موجود نه وي، په ګوګل کروم کې یا څوک چې ګوګل کروم استفاده کوي دلته موږ سره بیا دو موډ یا دو حالات موجود دي چې هغې ته انکګنیټو موډ وایي. که تاسو چېرته هغې کې لاړ شئ، هغې کې یو معلومات سرچ کوي، نو کله هم تاسو خپل براوزر یا هغه انټرنیټ پاڼه بندوئ ستاسو معلومات ختمیږي د منځه ځي. زیاتره خلک بیا د ډیر خوندیتوب لپاره د ډک ډک گو په نامه باندې یو سرچ انجن دی چې هغه استفاده کوي چې په هغې کې دا د ټریکینګ سیستم نشته، دا نشته ده چې تاسو پسې څوک ستاسو معلومات راټول کړي. او بیا بالخصوص په افغانستان کې نه تنها دا بلکې یو بله موضوع هم ډیره جدي ده چې دې ته ډیر خلک پام نه کوي، او هغه هم د تاریخ تیره کمپیوټر زبه وایم یا د تاریخ تیره وینډوز استعمال په افغانستان کې ډیر عام دی چې دغه خپله باعث دې ګرځېدلی شي چې دغوی کمپیوټر چې د انټرنیټ سره وصلي هغه ډیر زیات مشکلات پیدا کړي دوی ته د امنیت په برخه کې. یا هم همدا رقم ته په موبایل کې زیاتره خلک د ایرانی سافټویر ډاونلوډ کوي، هغه هم د ګوګل پلی سټور نه، د نورو ویب سایټونو نه چې هغه په ګوګل پلی سټور کې یعنی دغه امنیت هغه واضح لیکلی چې کله دوی هغه سافټویر ډاونلوډوي نو دوی ته مشکل ورکوي، یو میسج ورکوي چې تاسو دغه سافټویر ډاونلوډ کړئ دا به تاسو سره مشکل جوړي. نو دغه ډیر اړخونه لري، دغه ډیر پړاوونه لري. که په دې باندې چېرته غور وشي نو هیڅ وخت به یو چا ته مشکل مخ نه شي او تر چیرنې لاندې هم کراشي، نو ډیر په مشکله سره د هغوی معلومات به خلکو ته لاسته ورشي. بیا د دې وی پی این استعمال یو مشکل دا دی چې په افغانستان کې خو انټرنیټ سست هم دی، کله هم چې یو موبایل یا یو کمپیوټر د وی پی این سره وصلېږي نو هغه د دې باعث کیږي چې د ډیرو کمپیوټرو سره چې کله هغه وصل شي په موقت ډول سره یا تر هر څومره وخته پورې چې یو موبایل د وی پی این سره وصل وي نو هغه بیا انټرنیټ دغې سره سستېږي. او کله چې انټرنیټ سست شي نو هغه نفر چې انټرنیټ کاروي هغه ته مشکل دا پېښېږي چې بیا سرچنګ ډېر سلو کېږي، ویډیو که پلی کېږي که حتی 4G هم ویډیو ډېره په سلو طریقې سره پلی کېږي. نو دغه ستونزې ورسره په افغانستان کې لا هم زیاتې دي. خو بیا هم ما ویل د ټولو دپاره بهتره لار بیا دا ده چې د وی پی این نه کار واخلي. داسې وی پی این هم شته چې هغه ډېر لږې او هغه استفاده کی نو هغه کې ورته اسانتیاوي او خوندیتوب راتلی شي.
مننه سهار صاحب، یو خبره چې کیږي هغه دا هم ده چې وای تاسو کله چې یو څه کاروئ نو باید د هغه څه د کارولو اخلاق هم زده کړی او هم پام ورته وکړی. په افغانستان کې دې موضوع ته څومره پام کیږي؟ یا که راشو دې ته مثال دغه انټرنیټ چې موږ ماشومانو ته یې ورکوو، تنکیو ځوانانو ته یې ورکوو یا ځوانانو ته یې ورکوو، څومره دوی باید په دې پوه کړو یا یې وڅارو چې دوی څه کوي او څنګه یې کاروي؟
افغانستان کې دغه انټرنیټي اخلاق یا انټرنیټ ایتکس دا ډېر بېساب مرواج نه دي، تر اوسه رواج نه دي. ډېرې دغه ټولنیزو رسنیو نزاکتونه دي، ډېرې مسایل دي. لکه عزیز باندې موږ څه لرو، ټولنیزو رسنیو کې همدا نزاکتونه ډېر دي او ډېر زیات مهم دي. د ماشومانو لپاره به راته ما په افغانستان کې پر ما شخصي تجربه او نظر دا ده چې تر نوې ځواني یا تر څوارلس کلنۍ دي هېڅوک خپل زوی لور یا ورور خورتا موبایل نه اخلي، ډیرک موبایل کای چیرته هم ضرورت وي خپل موبایل دی ورکوي او دی ورځ دی یو دوه ساعته ورکوي، او کای چیرته یې هم ورکوي دی غیر لپاره ځان ته ځانګړي سافټویرونه ته. مثلا په ډیرک موبایلو کې د کیډ موډ په نامه یو موډ شته، کله چې ته واړې هم هغه سافټویر پر د ماشوم موډ کاوړي، او کمپیوټر څنګه د کیډ موډ شته چې د ماشوم موډ ورته وایي. هغه چې واړې وي نو ډېری هغه سافټویرونه چې لوی کسانې کاروي هغه څه کېږي او د ماشومان لپاره ځانګړی سیستم هغه پاله کېږي. په یوټیوب کې تاسو وګورئ که مثلا خپل ماشومان ته هغه یوټیوب خلاص کړی ویډیوګانې ګورئ، ماشومان ته هغه مه ورکوئ. یوټیوب کې د کیډ موډ په نامه شته، هغه ورکوي چې ماشومان ته ځانګړی ګوګل خپل ځان ته سیستم ورته جوړ کړی ده. مثلا په ټیک ټاک کې همداسې په ډېری ټولنیزو رسنیو کې همدا مسایل دي. ډېری افغانان وینم چې دوی خپل ټیک ټاک خپل موبایل خپل کمپیوټر ماشوم ته ورکوي چې هغه وګوري. دا د هغې تېر سال ته برابر نه ده، نو ځکه ډېر وخت هغه نه پوهېږي یا ډېر وخت داسې ستونزو سره مخ کېږي چې هغه بیا مور پلار ته یا هغه داسې ستونزمن وي. نو زما په نظر ماشومانو ته او خصوصا هغه نوې ځواني دي، ډېرک موبایل خو د هېڅ صورت څوک نه ورته اخلي. که چېرته ضرورت وي خپل دي ورکوي، همدغه موډ ته جاړوي. که چېرته دا نه وي، ځینې ځانګړي سافټویرونه شته ستا چې موبایل ته انسټالولی شي، په هغه فعاله کولو سره داسې دا ماشوم تور کولای شي د هغې ګیم باندې وکړي. ځکه ډېری ګیمون حتی دغه د ماشومانو موډ لري، باید هغه ورته فعاله شي. بله، د انټرنیټي اخلاقو بحث وکړه. په افغانستان کې زما په نظر دا انټرنیټ هم دومره نزاکتونه او دومره اخلاق لري لکه موږ ته چې دغه عزیز ونې لري، حتی اوس تر غلا ډېر مهم ده. نو دا یوان ځن نه وي دي. زما په نظر ټول بهتر دا ده چې خلک په دې اړه مطالعه وکړي. هر څوک چې انټرنیټ ته راځي، که غواړي چې انټرنیټ ښه کارونکی شي، یعنی ډیجیټل سټیزن چې ورته وایي، د دې لپاره کم از کم دی د 5 ساعته یا مطالعه وکړي یا د کتابونه ووایي یا د په دې اړه ویډیوګانې او مستندات وګوري چې هغه لارښوونه ورته کوي چې انټرنیټ نه څنګه کار واخلي. اوس په افغانستان کې خو په ټول نړۍ کې کسان هر کس تقریبا د ورځې لس اپلیکیشنونه ډاونلوډوي او د دیمس د اخسي فکر کوم ډیر اپلیکیشنونه ډاونلوډوي. نو د ورځې د رجستري څخه زیات به د اپلیکیشنونو کې مصرف کوي. نو هر اپلیکیشن ځان ته هغه په حساب د کارونې یو منول یا هغه طرزالعمل لري، څنګه باید وکارول شي او څه لپاره باید وکارول شي. نو زما په نظر که هر څوک راځي په فیسبوک کې مثلا هر ورځ 3 ساعته ضایع کوي، په واټساپ کې 1 ساعت ضایع کوي، له دې نه ځان پوه چې زه دا څنګه وکاروم. همدغه ډول د نوې ټکنالوژي ورځ تر بلې یا په دې اړه باندې انټرنیټ کې ډېر په پراخ انځم معلومات خپرېږي، او تر ټولو مهم دا چې دوی صحیح معلومات څنګه لاسرسی وکړي. په افغانستان نه، په ټول نړۍ کې، حتی په افغانستان کې دا شمېره ډېره لوړه ده چې خلک غلط معلومات ډېر انټرنیټ کې خپروي، غلط معلومات اخلي او باور باندې کوي. زما په نظر بهتره ده.
خو سهار صاحب، دغه پښتانه دغه د سهار صاحب چې مثال کله ماشومانو ته یا تنکۍ ځوانانو ته انټرنیټ ورکول کېږي، څه ډول د هغوی خوندیتوب ته پام شي، څنګه هغوی وپوهول شي چې له غلطو خلکو سره مخ نه شي، له غلطو معلوماتو یا له غلطو موادو سره مخ نه شي چې هغه د دوی فکر د دوی ژوند خرابولی شي؟
بله، تر ټولو ښه ماشوم ته مثلا وویل چې ته دغه اپلیکیشن یا دا سافټویر یا دغه خپرونه یا دغه پروګرام دې لپاره وکاروه، او دغه کارونه ورته وښودل شي، او سافټویرونه او اپلیکیشن دې ته محدود شي، یعنی هر سافټویر ورته ور نه کړل شي. درېمه خبره چې وڅارل شي، مثلا هلته موډ لري تاسو کار کولی شئ دغه تاریخچه یا هیسټري وګوري، او هغې ته هغه اپلیکیشن به محدود کړي، حتی ډېرې شم تغي لاسرسی باید محدود شي. بل تر ټولو بهتره دا ده چې هغې سره په دې اړه مرسته ورسره وشي چې د هغوی اول ورځو کې اول میاس کې د دې مشور ته وکړول دغه ډول یو کاروه ماشومان ډیر وخت یان لارښوون دنه ګوري تاسو کړین ته ګوري ان کته چې فرض په یوټیوب کې سندري اوري او دې ته وایي چې ته مثلا دینیز د کړی وکړنه دا ناممکن ده که نو ته وایي مثلا ز ګیم ته مو او ته کې مطالعه وکړنه دا ناممکن ده نه ته به د مخ کې مطالعه کوي د مخ کې مثلا کتاب ولې د مخ کې به مثلا دغه لارښوونې ویډیوګانې ګوري نو دې هغه ته ګوري نو افغانستان کې یو څه زده دي خلق خپل ماشومان او ته وای یو څو خپل بل څه کوي نه په دې ډول به ماشومان دا کار نه کوي نو زما په نظر بهتره ده بل خبره ده ماشومان یوازې نه پریښودل کیږي چې په یوازې سر په خپل سره یو کار یو درې خبره ده چې ورته وویل چې په انټرنیټ کې ځینې وخت هم دغه لیکونه دي یا مثلا دغه کسان چې دغه شخصي معلومات غواړي او بیا وروسته بلاک میل کوي یعنی بازیګیری کوي د شخصي معلومات یا شخصي محرم عکسونه ته اخلي ویډیوګان ترخلي یا ویډیو کال ورته کوي هغه ریکارډ کوي دا ورته کوم ضروري دي دا هم څنګه ډېر څه پیښ دا معمول دی چې مثلا یو انجلۍ ته زنګ وال شوی دا یا مثلا یو الک زنګ وال شوی دا ویډیو کال ورته شوی دا په کیمرا باندې بیا دغه هغه مقابل طرف ته پنوري وځي چې دا یار چې څه دغه ډېر غیر اخلاقی عکسونه یا د خپل ځان غیر اخلاقی تصویرونه ورته خودل دي نو دغه طرف هم یو ورته کار کوي یا نه د کړي خو دغه طرف سره هغه سکرین ریکارډ کړي دا بیا ورسره توای چې مثلا ما د 2000 یا 3000 ډالر دا ولېګه تر څو ستاسو ویډیوګانې پاک کړم نو هم چې له مخې دغه علاقه یا دغه انګلی فیسبوک اکاونټ کاپی کړي دا دغه ملګرو شپې ته چلوي فنجوس ملګرو پروفایل نه کاپی کړی دي نو توای چې چیرته دا پیسې ما ته ونه لګي نو دغه ستاسو ویډیوګان سم ملګرو ته ولېګم یا ځینې وخت دا ویډیوګان دی هغه په فیسبوک باندې څه باندې خبره کوي دا لا کوته کوي نو زه غواړم چې پیږي چې تا ډیریک کسان اولیدو د ستر وزر شپږ زره ډالر پورې دا کسان ته ورکړي او بار بار خو بیا هم هیڅ ضمانت نه و یعنی هغه دې موکوونه نشته تر ټولو پیسې نه یا ته پیسې ورکول دي بیا بیا دا بلک میل کوي دي نو ډیرو د دې ستوندو یعنی هغه د تیجه دغه تیوي یا دې د شخصي معلومات کاپی کوي لږه اوله ګټه اخلي یا عکسونه کاپی کوي په خپل خپل د اکاونټونو جوړوي مثلا بلبلی به ډیره یو خدای کومه رسمي کې ننګونو شخصي عکسونه خپل تیوي دي دغه کوم اکاونټ جوړ شوی دا او لږه خلکو پیسې خپل تیوي دي دغه له نوم او لږه نه استفاده شوی دا نو دی هغه اټلیکټ خبر نه وي مال نوم نه مال عکس نه مال ویډیو نه دغه استفاده شوی دا یا مثلا سیاسي موضوعات کې نه استفاده کیږي یا مثلا د دې شخصي معلومات د کورنۍ ور باندې تحلیل شوی دا یا مثلا ډیرو په ونسن کې دغه حتی دغه څنګه پیدا شوی چې کورنۍ او دغه بدن زمونږ ته وي نو دغه ډیر پیکي تا او دغه پیغو احتمال ورستر بل دي لري دای شي زما یو ځنۍ هغه پیشنهاد دا ده چې په ونسن هر کورنۍ کې دا اوس یو تر درې ډایرکټ موبایل دی یو تر درې تلور کسان انټرنیټ کاروي دی اتمن دغه درو تلور کسانو کې انټرنیټ کارونه باندې کوي د کور له هر کس سره که انټرنیټ اوس کاروي یا نه کاروي یا ډایرکټ موبایل لري یا نه لري یغې ته دا کارونه ورته کی او خپل تجربه نظر مو سره شریکي دی ډېر وخت دا تجربه خپل کورنۍ غړو سره نه شریکوي نو یو دلیل دا وی چې بدارو ضروري او ته خبر دا ده چې ته هم د چا د کورنۍ غړی یا خور یا میرمن یا ورور دا غت انټرنیټي وځوري تو یا غیر اخلاقي څنګه خبرو سي ویډیوګان خبرې سي یا مثلا چا بلک میل کو نو دې چې په دغه وخت کې د لپاره تعجب نه کیږي مرسته دی او همکاري دی سره وکي دلې اندازه چې دا کار کدو سره ممکن کېدای شي او بل څه په دې وخت کې یعنی دغه عامه ده یعنی ممکن هر کس سره مخ شي په افغانستان کې مالدري ستا وزیران چې سره مخ وي او والیان مخ شي دي د پارلمان وکیلان مخ شي دي شخصي دي تجربه لرم ډېرې غټ چارواکي مخ شي او د پارلمان وکیلان مخ شي وي ډاکټران مخ شي یعنی د هر چا سره ممکن وو نو زما په نظر ډېرې وخت به د غنجونی یا لیکان کور کې دي کور غړو څه کنه وایي چې وایي دا رومات بل سره درس پیدا دي نو دغه شې دې ترکړي په دغه وخت کې دغه تنامه پیدا دي دغه نن نور نه تهدید وي ځکه دغه بل کس دی بلک میل کړی دی دنه باج هغه نور موخه فلا تر کوي چې ولا دغه علاقه ده انجې خو داري چې کور نه سی ویلې او د نورم دغه بشګری وکم او که چې کورنې خبرې چې دغه لاره ته چې موږ کورنې کې تاسو ده مو په دې ډول کوم ته مهمه نه ده بل اخر دا څه ده نو که چې دا فرض کړم چې کومه خبرې یا دنه وخت دغه کنټرول مو دي بیا هم خو دې مګر انجلۍ علاقه نه وال کی نه خو مګر وزل کی دا یو د څه ده چې ممکن د هر چا سره ممکن وي چې دا د نړۍ ډیر مشهور کسانو سره حتی د جمهورانو سره د شخصي ډیټا خبره شوی دا بلک میل سی وی دی هر څه وګورئ د امریکا رئیس جمهور ډونالډ ترامپ سره همدا څه وکړه د نور یو رئیس جمهور سره د افغانستان د مخکې تاروخ سره د څه وکړه په نړۍ په دغه یو د کټه پړې پر مسلې وادو کې دا چې په لوی یو وړا کچا را منځکیږي او ټول نړۍ کې هغه مسوند ده او دا اوس د انټرنیټ د زمانی ستونزې نو دا کومه دغه نه ده نو ټول خلک لري مزاتل ده او دوه خبر د تخنیکی کسان مرسته ده او درې خبر د پولیسو او سایبری پولیس سره مثلا اړیکه نیول او همکاري ده او څنګه مکه د ستونزې هغه تخنیکی او مسلکی حل ده ان تزور فشار تهدید پر دې باندې د ستونزې ډیر کنټینټ کې نه حل کیږي.
مننه سهار صاحب د خبرونې ورسته شی بی دی البته پورسته یو شیبو کې به لخپل ملمنو وغوړو چې داسې په قطار یا دوه درې راته وای چې دغه مسایل سبب کیږي چې دوی انټرنیټ په خوندې ډول وکاروي هغه بل دوی څخواورو. استاد په دې اړه تاسو ځینې وړاندیزونه ولرخونې لری را سره شریک کړی. البته تاسو مخکې د وی پی ان یادونه وکړل دی ورها حکومت مسایل دی چې یو ځوان مثال یا نور کسان کولای شي هغه ته پام وکړي انټرنیټ خوندې وي.
ګوره ما مخکم دا خبره وکړه د وی پی ان بیا موضوع د ځوانانو ده نو زه فکر کوم چې که د ځوانانو موضوع ته ډیر دقت کیږي نو هغه باید د مکتب نه شروع شي. متاسفانه په افغانستان کې دغه د کمپیوټر یا د ټکنالوژۍ استعمال په مکتب کې صرف د کمپیوټر د تعریف پورې یعنی بس نه کوي او تنا دا ویل کیږي چې کمپیوټر یو ماشین دی او دغه استفاده کیږي او خبره خلاصه. زه فکر کوم چې دا باید اولن په دغه وخت کې د ابتدا نه چې یو ماشوم د کمپیوټر سره عادت کیږي یا ټکنالوژي سره مخ کیږي هغه ته باید تدریس وشي هغه ته باید تحصیل ورکړی شي چې دا باید څنګه استعمال کړي او ورسره دا ور وښایي چې دا خواله پدې کولای شي چې روسته هم د لوی شي د ټکنالوژي سره آهسته آهسته عادت کیږي او دا بیا هغه شیان چې په ټکنالوژي کې ممنوع دي یا په ټکنالوژي کې خنډ دي یا خراب عواقب لري هغه د دینه ځان خوندي وساتي. دویم دا لاره ده که تاسو په فیسبوک کې وګورئ که تاسو په سوشل میډیا کې وګورئ عموما خاص کر د افغانستان د اړخه په نړۍ کې نورو ممالکو په دې شنو باندې ډېر کنټرول اخیستی خو په افغانستان کې متاسفانه که یو پوسټ کیږي هغه لکه څنګه چې په عام اصطلاح زه درته وایم سره چوک خبرې دغه خبرې بیخي زیاتې شوې دي که یو ادارې نه یا یو نفر یو لیکنه کوي هغه پوسټ کیږي مخکې ځي او د هغې خبرې تایید بالکل نه وي. نو زه په دې فکر یم که کله هم د څوک د خبر په تړاو یو شی ګوري هغه باید صرف او صرف د رسمي ادرس وګوري چې رسمي ادرس وي او رسمي ادرس په فیسبوک کې معلوم دی چې ټولو تر مخ یو بلو ټیک یا آسماني نشان وي همدا رقم ته د خوندي استعمال لپاره یو وی پی این شو خپل براوزر هیستری پاکول یا تاریخچه پاکول همدا رقم ته نورو هغه ځایونو کې چې پبلک پلیسز ورته موږ وایو چې هغې کې هوټل شامل دی په هغې کې مثال رستورانت شامل دی په هغې کې که کله هم وای فای استعمالوي یا اوپن وای فای چې پاسورډ نه لري کوشش دې وکړي که هغه وای فای استعمالوي نو پاره کې دی د بلچا کمپیوټر کې خپل معلومات نه داخله یعنی فیسبوک ته یا د سنور بانکي اکاونټونه شو یا د سنور معلومات شو شخصي معلومات چې هغه دغه وای فای سره نه شریکي که بیا چیرته شریکي یا استفاده کوي نو ما مخکې ذکر وکړو چې هغه په ګوګل کروم کې موږ سره انکګنیټو موډ شته دی چې هغوی کولی شي د هغې موډ نه استفاده وکړي او په هغې موډ کې د هغوی ټول معلومات خوندي وي داسې هم خوندي نه وي چې 100% خو تر یو څه حده پورې خوندي وي او بیا وروسته هغه کولی شي چې هغه دغه ځینه کله بند کړي د هغې ټول معلومات هغې سره پاکیږي او یا هم په هماغه اوپن نیټورک کې یا اوپن وای فای کې چې په هر ځای کې موجود وي وی پی این استفاده کړي. تاسو په ډېر په اسانۍ سره کولی شئ که چېرته ګوګل کې هر څوک سرچ کړي فری وی پی این یا اوپن وی پی این تاسو ته ډېر لیست راځي. زه چې خپله استفاده کوم هغه وی پی این فور یو کې دی همدا رقم ته ما درته وویل چې پروکسی ویب سایټس دي یا داسې نور ډېر ویب سایټونه دي. دریم خلاره دا ده چې هر کله دوی غواړي چې د یو کمپنۍ د یو ځای یو ویب سایټ وګوري او ګوګل کروم هم هغوی ته اختار ورکوي چې که چېرته ناسم معلومات پکې وي چېرته صحیح نه وي هغې ته معلومات ورکوي. عموما که تاسو په موږ په ګوګل کروم کې سرچ کوو پاس چپ طرف ته د یو قلف علامه راځي چې هغې ته موږ سیکیور لاکینګ وایو یا هغې ته په بل اصطلاح درته ویلی شم چې دا نشانه کوي چې تاسو دغه براوزنګ یا ستاسو د سرور ترمنځ چې کومه مکالمه ده دغه محفوظه ده
نو هغه ویب سایټونه چې دغه علامې ولري دغه د خپل علامه ولري دغه ټول د دې نمائندګي کې چې ستاسو او د براوزر ستاسو او د سرور ترمنځ چې کوم مکالمه ده دغه خوندې ده که په هغه کې څوک یوزر نیم پاسورډ دغه شیان لیکي نو دغه خوندې وي نو که په لارو چارو یې زه فکر وکړو خبرې وکړو ډېر ډېر وخت به ونیسي خو دغه لنډو ټکو کې به زه وایم که غواړئ چې دغه شی افغانستان کې محفوظ پاتې شي د پوهنتونونو د سیمینارونو نه دې شروع کړي په مکتبونو کې د سیمینارونو شروع کړي عامه پوهاوی دې زیات شي ټکنالوژي څنګه استفاده کیږي څه باید وشي څنګه مخنیوی وکړو نه تنها د ټکنالوژۍ فائدې باید خلکو ته ذکر شي بلکې هغه مشکلات چې د ټکنالوژۍ سره مخ کیږي هغه هم باید ذکر شي متاسفانه هغه کورنۍ چې په افغانستان کې زیرک موبایلونه لري خپل ماشومانو ته ډیر ورکوي چې دغه ډیر زیات منفي تاثیرات کوي په ماشومانو باندې چې هغه کې ټول نن سبا که تاسو ګورئ یا ټیک ټاک ته یا فیسبوک ته انسټاګرام ته ټکنالوژي تنها په دې درې شیانو باندې بسنه نه کوي کچې ته دوی وغواړي دغه ډېر ښه استفاده د دغه شیانو نه کولی شي خو عامه پوهاوی نشته بیا هغه خبر راځي چې عامه پوهاوی نشته قانون نشته سیستم نشته په یو چوکاټ کې دا نه استفاده کیږي که په یو کور کې یو مشر دی هغه که د ټکنالوژۍ په استعمال پوهیږي نو هغه صرف فیسبوک دی او بیا په فیسبوک کې صرف سکرولینګ دی بس لاندې نه پاس او پاس نه لاندې سه چې دغه مشکلات هغه هم که هر څه وګوري نو بس بې سبازي بل نفر ته وایي چې ولا بیګم په فیسبوک کې دغه څه یو شی واورید نو دغه ټول د دې باعث کیږي چې د ټولو سره د ټکنالوژۍ هغه علمیت یا د ټکنالوژۍ هغه پوهاوی نشته او آخر کې دغه ډېرې غټې ستونزې ملي ستونزې حتی رامنځته کیږي د دې نه
ډېره زیاته مننه استاد د خبرونې وروستۍ شیبې دي البته په دې اړه بحث خو نه خلاصېږي خبرې ډېرې دي خو له خپلو میلمنو ډېره مننه کوم چې په خبرونه کې راسره برخه واخیسته په دې اړه به په راتلونکو خبرونو کې بیا هم بحث وکړو و مو اوریدل چې نن د انټرنیټ د خوندیتوب ورځ ده زموږ میلمنو وویل چې باید هڅه وشي چې ځوانان خپل دغه انټرنیټ چې څه ډول کاروي هڅه وکړي چې په خوندي ډول یې وکاروي ځکه په افغانستان کې چې کوم انټرنیټ کارول کیږي هغه ډېر خوندي نه دی او کېدای شي یا که څوک وغواړي مثال چې د دوی ډیټا ته لاسرسی ولري نو په اسانه دغه کار کولی شي نو اول خو باید دغه هڅه وشي لکه ستاسو موبایل یا کمپیوټر کې چې کوم څه د خوندیتوب لپاره دي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کړي او هغه وکاروي او په دویم قدم کې که کله هم داسې یوه پیښه کیږي چې ستاسو د کورنۍ غړی هغه بلیک میل کیږي یا یې معلومات خپرېږي یا عکسونه ویډیوګانې خپرېږي نو هڅه وکړئ له هغه سره مرسته وکړئ چې دا ستونزه حل شي نه دا چې تاسو هغه نور هم تحقیر او توهین کوي یا یې ووهئ خدای مکه نور ستونزې ورته جوړې کړي نو لومړی هڅه باید همدا وي چې هم تاسو خپل ځان پوه کړئ او هم د کورنۍ غړي پوه کړئ چې څه ډول انټرنیټ په ښه ډول وکاروي نو خبرونه همدلته پای ته رسیږي له خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف او له خپلو میلمنو ښاغلي عمر فاروق هزاربوز او همدا ډول هغه ملک سهار څخه ډېره زیاته مننه کوم چې خبرونه کې راسره یې برخه واخیسته او له تاسې هم مننه چې تر دې دمه مو خبرونه واورېده تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ
دا زمون زیبا وطن دا زمون لیلا وطن دا وطن موزان دے دا افغانستان دے دا افغانستان دے
ده وطن وطن سوي ده چمن چمن تگه ده وطن وطن سوي ده چمن چمن هي پاکي وبغواړي وینا وینا دغواړي جنگ زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي جنگت